Partiyorum. السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور بجې شوې د سلور نتر 15 بجو په دې غړې کې د خپل قربا بنورشانې کې پیرځونه او هلې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې یې درته هفتوار خبرونه د باختر ستوري هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکارا انیساد ملي وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف ته سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو پریکړې پر سید اپیل کړی دی افغان چارواکي وایي د طالبانو 45 مشران له پاکستانه کندهار ته تللی دي او په امریکا کې د بارانونو سیلابي اوبو له وجې دوه کسان مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف ته سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو پریکړې پر سید درخواست جمع کړې ده د پاکستان کورونو چارو وزیر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل نواز شریف ته سپه کمپنۍ کې داغې تنخواه له وجې نااهله اعلان شوې چې نوموړي نه ده اغستې نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده نوموړي زیاته کړه چې د دې سیاسي ګډوډۍ له وجې اقتصاد ته زیان رسېدلی او د سپریم کورټ د دې پریکړې له کبله بیا 14 ارب روپۍ تاوان شوی دی د کندهار امنیه کمانډان وای د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 45 مشران د خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته تللی دي جنرال عبدالرزاق تیر مازیګر په خبری غونډه کې په دې اړه وویل
کسان ډېر راغلي دي کمانډانانو غټ کښنی در 45 پر ډېر راغلي په دې کې والیان هم شته د دوو ولایتو والیان شته دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم موږ کوشش کوو چې نور هم راشي د دې وطن دی دوی ته خپله زندګي زمینه برابره کړو
وسلوالو طالبانو او پاکستان لا په دې اړه سن دی ویلي اسلام آباد مخکې سوسوارې دا خبره رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشرانو ته په خپل خاوره ځای ورکړي د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له وجې دوه نور کسان مړه شوي دي په صحت محکمه کې ډاکټر عطاالله نن مشال ریډیو ته وویل چې د دوه نورو کسانو له مړینې سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمېره 100 ته ورسېده
دا نوې کیسز راغلي یو سالي سلور اتیا ټوله صوبه کې خو د سوا دوه کم اتیا دا ټیسټونه شوي په ټوله صوبه کې دا پازیټیو راغلي دي زموږ سره اوس کې څومره اډمیشن پاس په تارونو کې دي نو هغه 409 دي
ډاکټر عطاالله زیاته کړه چې د ټولې صوبې په سرکاري اسپیتالونو کې د ډینګي ناروغانو ټیسټونه او علاج په وړیا توګه کیږي د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په شمکه سیمه کې کرفیو دوام لري پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل دا کرفیو 45 وړاندې د یو امنیتي سرتیری د بشنې وروسته لګول شوی ده چارواکي وایي په داسې حالاتو کې له دوی لپاره کرفیو لګول ضروري شي بلخوا د سیمې ځینو اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویل چې له دې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو د سیمې ځینې کسان هم نیولي او په امنیتي پوستو د تلونکو خلکو تلاشي هم روانې دي د سیمې ولس وایي د کرفیو له وجې مشکلات لري او حکومت دې بېګناه خلک نه نیسي د پاکستان سره سیاستوالانو د کبدی سیمو وکیلانو نور مدني فعالانو له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ درسته او سرګندونه وروسته دي کبدی سیمې سر په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي چې دا شاندې سیمه د جګړې په میدان د بدلیدونه خوندي کړل شي پرون په پیښور کې د یوې غونډې وروسته د پیپلز پارټي سېنېټر فرحت الله بابر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې پاکستان د خپلې پالیسۍ بدلې کړې د اگست په 28 نیټه امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل استراتیژي د اعلانولو پر مهال د پاکستان په اړه ویل پاکستان د وسلوالو ملاتړ کوي خو پاکستان د خبرې رد کړې دي نن په تاجکستان کې د هیواد د پاکستان افغانستان او چین چارواکي په امنیتي مسلو خبرې کوي د پاکستان پوسټ د امریکا څنګه پرون په خپل خبرپاڼه کې ویلي چې د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته ورغلی او د تاجکستان له دفاع وزیر سره ملاقات هم کړی دی د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په امریکا کې راغلی طوفان دوه کسان وشلی دي. په دې کې یو تن په کور کې د اور لګېدو له وجې مړ شوی او یوه ښځه بیا په سیلابي اوبو کې د ګاډي بوتللو وروسته وشل شوې ده. د چارواکو په خبره دا په هیواد کې په شاوخوا تیره نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی. ویل کېږي چې په راتلونکو سوروسو کې به هم د زورورو بارانونو سیلابونو لړۍ دوام ولري. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټیکساس ریاست په راکپورټ سیمه کې دې طوفان ډېر زیان کړی دی. دغلته ودانیو ته زیان رسېدلی او د بجلی تارونه پرې شوي دي. په برېټانیا کې لیبر ګوند ویلي دوی به یوه داسې تګلار اعلانوي چې ورسره به له روپایي ټولنې څخه د وتو په ګډه روپایي بازار کې د هیواد د پاتې کېدو امکان وي. د لیبر ګوند یو بیان پرون ویلي دوی به دا وړاندیز ورکوي چې د برتانیې له روپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د 2019 کال مارچ میاشتې ټاکل شوي مهالویش وړاندې د انتقالي مودې پر مهال هم د هیواد له روپایي ټولنې سره تعلق د پخوا په څیر پر ځای وساتل شي. نوموړي د نوم نه ښودلو په شرط وویل له دې وړاندیز عملی کېدو سره به د برتانیا لپاره ټولې لارې پرانستل شي. د فرانس چارواکي وایي دوی به په عراق کې د بیا ودانۍ او مفاهمتي عمل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. عراق د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سید بریا د روستي پړاو هڅې کوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جانیولا دراین پرون بغداد ته په سفر کې یوې خبری غونډې ته وویل فرانس د عراق په جنگي حالاتو کې موجود دی او په راتلونکي کې به د امن پر مهال هم موجود وي. فرانس په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سید د امریکا په مشر ائتلاف کې مهم رول لوبولی دی. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې بغداد ته تللی چې د رپورټونو له مخې عراقي ځواکونو د تل افر ښار مرکز نیولی دی. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې کرا سره وي نو په دغو موضوعاتو به ریپورټونه واوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل نا اهلی پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې ده. قانون پوهان په دې اړه سوای
دا څنګه سنم شوی دي درې درې سالو سره ټینګ کاله پس سپریم کورټ یو کړی دی خپل آرډر سن آرډر صحیح نه وته چې دا غلط دی ورته ښکاره دي سره شته.
د امریکای ولسمشر لخوا اسلام آباد ته د خبرداري ورسته د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د روس ترکیه او چین دوره کوي. دا سمانه لري
دین خو یفهم چې امریکای ته یو پیغام ورکول غواړي چې موږ جواز نه یو موږ سره چین کلک ولاړ دی او روس هم زموږ کوم وخت پکې.
او د جنوبی وزیرستان شمکی سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې کرفیو دوام لري چې ځای خلک یې د مشکلاتو سره مخ کړی دي.
مخشان کرفیو او وسو دار جدا دو چې خلک ابي مور او مړ خورو شو د پره بار د څوک نه شروع وتلای.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړې په اخیری برخه کې درته هفتواره خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو مقدمه کې د نااهلۍ او د نیب کیسونو پر ضد په سپریم کورټ کې سلورم د بیا کتنې درخواست جمع کړې ده چې پکې یې د درې کسیز بنچ لخوا د جولای په 28مه نیټه اورول شوې فیصله چیلنج کړې ده. د نواز شریف وکیل خواجه حارس د روان میاشتې په 15مه نیټه هم په سپریم کورټ کې درې درخواستونه جمع کړي وو چې پکې یې د دغه بنچ فیصله چیلنج کړې وه. د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیز بنچ په 28مه جولای پاناما اسناد مقدمه کې نواز شریف نه صرف نه اهله ګرځولې وو بلکې د نوموړي او د هغه د بچو او زوم پر ضد یې قامی احتساب بیورو ته هم سفارشات جمع کړي وو. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خالیف اورز د نواز شریف وکیل خواجه حارس لخوا په سپریم کورټ کې جمع کړی شوی درخواست کې ویلي شوی چې عدالت د دوی موکل د اوریدو په غیر خپل فیصله واوروله او د موکل نه دا نه دی پختل شوی چې د اف زد ای کمپنۍ نه ول تنخوا نه دا خسته. په درخواست کې ویلي شوی دی چې انکم ټیکس ارډیننس تر لاندې تنخوا هغه وخت آمدن ګڼل کیږي چې کله دا د بانک نه راوويسته شي او د عدالتي فیصله تر مخه د نااهلۍ لپاره کوټلي ثبوتونه ضروری دي. نواز شریف وکیل خواجه حارث لدی وړاندې په 15 اگست هم درې درخواستونه په سپریم کورټ کې جمع کړي وو چې پکې د 15 کسیزه بنچ فیصله چیلنج کړي وو. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي چې نواز شریف ته آئین دا حق ورکړي چې د فیصلې پر ضد د نظر سانی درخواستونه جمع کړي.
آئین دا رعایت د سپریم کورټ فیصلو کې خلاف ریویو کول شي. عدالت نے منصر رکھے ریویو کول غواړي کنا غواړي او داسې کیسونه هم شوي دي چې درې درې څلور څلور پنځه کاله پس سپریم کورټ ریویو کړي دي خپل آرډرز. د آرډر صحیح نه وو چې دا غلط دي، بس اختیار خو دې سره شته، بلکې د کورټ خپله خوښه ده.
د سپریم کورټ بار اسوسیشن پخوانی صدر قاضي انور وایي چې د نظر سانی درخواستونو اوریدنه به همغه 15 ججان کوي چا چې نواز شریف نا اهل ګرځولی وو.
آئین کې دا لیکلي دي چې پرائم منسٹر آفس آف پرافیٹ نشي ساتلی، هغه تنخواه اخیستې وي نو آفس آف پرافیٹ، که تنخواه یې نه اخیستې نو بیا آفس آف پرافیٹ نو بیا خو آصف راینام او پرائم منسٹر آصف راینام بې شمار ادارو چې دی، چیئرمین وي، ٹرسٹی وي، که د چا په وینا باندې دی وخت شوی دی، هغه خلک وایي چې واپس یې کوي نو بیا خو ٹھیک دی. دا فیصله به ما هغه ججان کوي چې چا دې پار کړی دی.
د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په 28 جولای پانامه اسناد مقدمه کې نواز شریف نه صرف نا اهل ګرځولی وو، بلکې د نوموړي بچو او زوم پر ضد یې قامی احتساب بیورو کې ریفرنس جمع کولو حکم هم اورولی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د ګلدو ورځې
اونیز پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوانیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درنیمو بجو،
روختیا او درملنه
په تمنه ټه پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د ګل ورځې یعنی د سبا د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورېده. ورزو د دې غړې نور رپورټونو ته، د افغانستان کندهار امنیه مشر وای د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 15 مشران د خپلو کورنۍ سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته ورغلي دي. جنرال عبدالرازق تیر مازیګر په خبري غونډه کې وویل د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې پخوانی والیان یعنی گورنران، د دفاع او بهرنو چارو وزارت اعلی چارواکي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو او پاکستان لا په دې اړه سن دي ویلي. اسلام آباد په خوا په بیا بیا دا خبره رد کړي چې ګنی د طالبانو مشرانو ته یې په خپل خاوره ځای ورکړی دی. په دې حق نور تفصیل له کندهار زمنګ همکار محمد صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او د طالبانو د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو دوستان د ده په شخصي هلو ځلو د کوټ شورا څخه جلا سوي او عادي ژوند یې پیل کړی. د کمانډان په وینا د وسلوالو طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې په دغه مشرانو کې والیان، د دفاع او بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. جنرال عبدالرازق وویل په یو ځای سو کسانو کې ملا فیدا اولت پلاغا چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او بیا په پنجاب ایالت کې د طالبانو کونسل و شامل دي. لطف الله اغا د ملا عمر د ورور ملا منان خسر دي.
کسان ډېر اغلي د کومندانانو غټ کښنې در 15 پر ډېر اغلي په دې کې والیان هم شته، د دوو ولایتو والیان شته، دغه ټیم چې د دې والیانو د طالبانو د حکومت ټیم او داسې لوی چارواکي هم راغلي دي او نور هم د پروسه روان ده. د ولسوالانو په حساب هم ډېر اغلي. موږ کوشش کوو چې نور هم راشي، د دې وطن دي، دوی ته خپل ژوند او زندگی زمینه برابر کړو. او زه د جنوب د خلکو څخه په دې کې تشکر کوم.
امنیه کمانډان وایي دغه طالب مشران په تیرو شپږ میاشتو کې د خپلو کورنیو سره یو ځای له پاکستانه کندهار ته راغلي او د دې ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې میسیبي. جنرال لازق د دغه طالب مشرانو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې په دې برخه کې نورې هڅې هم دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې دا ډول بهیر د سولې او د جګړې د پای ته رسېدو په برخه کې ګټمن بولي. د ولسي جرګې غړي لالی حمید زی
تر ځای پورې چې زه معلومات لرم، یو شمېر د طالبانو هم د لومړۍ کچې هم د منځنۍ کچې طالبان چې واقعا نور د جګړې څخه خسته شوي وو، د جګړې په منفي اهدافو باندې پوهېدلي وو، راغلي دي په کندهار کې عادي ژوند لري، د عادي افغانانو په توګه باندې دي. دا چې سیاسيون هر څه وایي، موږ افغانان ورونه یو. دا د تاریخ په اوږدو کې کار وخت یو مرور شوی دی. د بل څه موږ د ورورګلوي د نه درلودلو په معنا نه دی.
د پوځي چارو کارپوه حکمت الله حکمت
هر هغه طالبانو مشرتابه چې غواړي د سولې د پروسې سره یوځای شي هغه په پاکستان کې په د شکل په اشکال باندې د بینسزي نو ځو چې د طالبانو مشرتابه یا بنديانېږي یا د بینسزي راځي چې په خپل وطن کې د ښینی اوس په خپل په افغانستان کې اوس هغه وضعیت نه دی چې ځینې افراد او اشخاص د خپل شخصي اوګدو په خاطر به ځینې خارجانو ته په لاس طالبان ورکول یا به خپل په زندانو کې اچول.
شنن کې وایي پر طالبانو د پاکستان د اغیز د کمیدو لپاره دا تر ټولو غوره لار ده او دا کار د جګړې د پراختیا مخنیوی هم کولای سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې پرون یې د 1200 کسانو په خواوشا کې خلکو د ډینګي د تبې لپاره ټسټونه کړي دي چې پکې د ځینو کسانو د دغه مرض تصدیق شوی هسپتالونو کې علاج روان دی. همداراز له دې ناروغۍ د مړو شمېره لسو ته رسېدلې ده. چارواکي وایي چې په دې رنځ یې قابو کړی ده خو خلک دې په خپلو کورونو او سیمو کې د پاکوالي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي، ډنډ شوي اوبه دې ختم کړي او د ماشو د وجلو په سپرې کې دې له حکومت سره همکاري وکړي. په دې هکله نور تفصیل د پېښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا صحت محکمې د چارواکو په وینا ایوب میډیکل کالج ایبټ آباد کې پرون د هریپور دوه کسان چې د ډینګي تبې ښکار وو مړه شوي دي. نو دغه رنګ د ډینګي له وجې په خیبر پښتونخوا کې د وژل شوي شمېره تر لسو رسېدلې ده. ولې د 2000 نه زیات خلک په ټوله صوبه کې اغېزمن شوي دي چې تر 1400 اوس هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو هسپتالونو کې داخل دي چې پکې غټه شمېره د پېښور تاکال سیمې ده. د ډینګي په حقله معلوماتو ورکولو لپاره ټاکل شوی د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډاکټر عطاالله په دې حقله وایي
دا نوې کیسه راغلی یو سل سلور اتیا ټوله صوبه کې او دا ټیسټونه چې کم شوي نو 1178 یو د سوا دوه کم اتیا دا ټیسټونه شوي په ټوله صوبه کې دا پازیټیو راغلی دي. زمون سره اوس کې څومره اډمیشن پاس پتانونو کې نو هغه 1409 دي.
دی وایي چې د ټوله صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ډینګي تبې تشخیص ټیسټونه دارو او درملنه ویډیا کیږي او دې سره سره په هر یو هسپتال کې ورلا واډونه هم مختص کړي دي. ولې د دومره زیاتو انتظاماتو باوجود هم د ډینګي ناروغو شمېره کې ورځ تر ورځې زیاتوالی کیږي؟ 13 ورځ یو سل اووه دیرش ولې پرون یو سل اووه اتیا کسانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوی دی. نو ډاکټر عطاالله وایي
دا سې چې ګوره کله چې د ټیسټ سہولیات زیات شي او په خلکو کې اویرنس زیات شي نو زیات خلک ټیسټونه نه راځي. لکه هغه ورځ 9000 ټیسټونه شي دې دلته یو لسو او اته اویا ټیسټونه شي. نو ظاهر ده چې ټیسټونه زیات کیږي او خلک خپل په وخت باندې ټیسټ لګي او هغه ته سہولیات موجود وي. فری ټیسټ اویلیبل دي خلکو کې اویرنس هم نو دا شمېره دې مطلب دا نه چې کیسه زیات دي، مطلب دا چې ټیسټونه زیات شوي دي.
بل خو د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی خبر پاڼه تر مخه د ټولو صوبې په غزمنو سیمو کې د روزانه په بنیاد باندې د ماشو سپرېګانې د اوبو ټیسټونه او صفایان هم روان دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف با راروانه هفته کې د چین، ترکی او روس سفر کوي. نوموړی وایي هغه به د دغو هیوادونو له چارواکو سره د امریکا په افغانستان او جنوبی ایشیا پالیسۍ او د پاکستان په کردار خبرې کوي. دا چې د خواجه محمد آصف دا سفر به څومره مهم وي او د پاکستان او گاونډي هیوادونو او دا راز د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ تعلقات باندې به څه اثرات لري، تفصیل یې له فرخنده اسد اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا میډیا ته په خپل اونیزه وینا کې ویلي، دغه فیصله د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې شوې ده چې د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان او جنوبي ایجیا د پالیسۍ په اړه رابلل شوې وه، او زیاتوي خواجه آصف بعد دغو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان وایي، پاکستان باید د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړي، خو دا هم ضروري ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي مشران خپلې بهرنۍ تګلارې او د ترهګرۍ خلاف په روانه جګړه کې خپل رول ته بیا کتنه وکړي.
خارجه چارو وزیر هم چین ته هم روس ته هم ترکی ته روان دی، خو دې نه علاوه دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان پارلیمنټري ډیلیګیشن او د هند پارلیمنټري ډیلیګیشن آپس کې ملاقات کوي، او دا خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان کوشش کوي چې افغانستان وزارت خارجه سره هم ملاقات کوي. نو دا دواړه چې هند سره او افغانستان سره هم خبرې اترې وشي، او ورسره چې دی ترکیه او چین او روس سره هم خبرې وشي، چې کوم ظاهر دی چې ګاونډی ملک دی او روس هم چې دی داسې ملک دی چې هغه افغانستان او هند دواړو سره ښه تعلقات لري، نو دا به بهتره وي. او پکار هم دا ده چې پاکستان دې نه صرف دا چې دی بهر ملکونو سره خبرې وکړي، بلکې خپل ملک دننه دې هم خبرې وکړي. سیاسي حکومت فوجي چې کوم
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد وای، د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په افغان پالیسۍ کې په پاکستان نیوکې دا ښکاره کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان قربانیو ته هیڅ ځای نه دی ورکړل شوی.
دا خو به کتل وي چې د بهرنیو چارو وزیر څنګه په واشنگټن کې خپلې خبرې پر مخ وړي، خو د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خبرو وروسته نه یوازې حکومت بلکې د پاکستان ولس هم ډیر خپه او مایوس شوی دی چې دوی دومره زیات قرباني ورکړي، خو د دغه هر څه باوجود امریکا له هند سره د پاکستان د ګټو پر سر پر اړیکو زیات زور ورکړ. خو زما باور دی چې په امریکا کې خلک په دې هر څه پوه دي چې موږ څومره قرباني ورکړي دي، او هغوی ته معلومه ده.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد نسرین غفران بیا وایي، پاکستان په داخلي توګه هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی، او باید لومړی خپلې مهمې مسلې هوارې کړي.
په دې لحاظ سره ما خیال دی که هغې ځان باندې فوکس زیات وکړي، نو زیات په بهتري به نسبت چې د امریکې پرابلم لګیا دی سولف کړي په افغانستان کې.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان پالیسۍ د اعلان پر وخت په پاکستان غږ وکړ چې باید دغه هیواد ترهګرو ته محفوظ ځایونه ورنکړي، او پر خپله خاوره ترهګرو او وسلوالو ډلو ته ماتې ورکړي. بلخوا پاکستان ویلي د امریکا دا تور بې ځایه دی چې پاکستان وسلوالو ته په پناه ورکولو سره په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجه،
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دو بجه. لما مجید بابر سره
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. روس، چین او ترکی ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف اکیدونکي سفر د هغې وروسته اعلان شوی دی چې امریکا د افغانستان لپاره خپل نوی ستراتیژي اعلان کړه. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اګست په 20 تاریخ د دې ستراتیژۍ د اعلان په وخت وویل چې پاکستان ته پکار دی وسلوالو ډلو ته نور ځای ورنکړي. پاکستانی چارواکي بیا وایي چې د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف دا سفر د سیمې هیوادونو سره د مشورو لپاره کیږي. زموږ همکار بشیر کواخ امریکا کې د سیاسي چارو سیړونکو ډاکټر محمد تقی سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې پاکستان له دې سفر واشنگټن ته څه پیغام ورکول غواړي.
دین خو یقینا چې امریکا ته یو پیغام ورکول غواړي چې موږ یوازې نه یو، موږ سره چین کلک ولاړ دی او روس هم زموږ کومک پکې. خو دین پیغام امریکا ته دغه دي کم زما خیال دی چې د دې توقع یا انټینشن نو غواړي چې د خاغره ټرمپ چې کوم پالیسی اوس مطرح شو دای دغه پر خلاف ولر دي، هغه کې کوم ګامونه ډیمانډ شوی دي، کوم ګامونه پاکستان نه توقع شوی دي، هغه ګامونه غوښتو ته پاکستان تیار نه دی، او هغه
صفا انکار چونکہ امریکہ ته نشي کولای نو دغه طریقه باندې امریکہ ته انکار کوي نو پاکستان کدا پوزیشن اخلي نو د پاکستان او د امریکہ ریف چې کوم دی هغه به سی واشي دا کرکچن ریلیشن شپ او تعلقات چې کوم دی دا بلګ نورم خراب شي د سره
نو تاسو څه وایئ چې روس او چین کولای شي د پاکستان مرستو کې به د حالاتو کې
بالکل کولای شي د دې کې سشک نشته چین خو پاکستان سره ډېر مضبوط اړیکې لري فوجي اړیکې دي اقتصادي دي د پاکستان سره د سی پیک معاهده غیر روانه کړې ده نو زه خو اکثر دا مثال ورکوم چې چین د پاره پاکستان د څه یو وخت کې امریکا د پاره اسرائیل په منځني خطه کې نو د دې کې څه مسله نشته د هیوادونو خپل مفادات وي غي د مفاداتو پروټیکشن د پاره دا څه الائنسز جوړي خو مصیبت دا دی چې پاکستان همیشه د سی الائنس جوړ کړی هیستوریکلی هغه غلط ثابت شوی دی دا د پاکستان د عوامو تاوان دی بل خصوص چې کوم پښتون سیمه کې پاکستانیان میاشت دي او ډېر دي هغه ته دا زیانونه رسي اوس هم که پاکستان دا جهادي پالیسی جاری ساتي نو دې زیان عام خلکو ته برسي
مخکې څه کېدلی شي څه امکان لري تاسو په امریکا کې یاست هلته داسې څه ګامونه اخیستل کېدی شي چې پاکستان مجبور کړي چې پالیسي بدل کړي یا نرمه کړي
انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي پاکستان دپاره ژوند به مشکل شي که امریکا سره ډغره وي په کانګرس کې دا خبرې شوې دي ریپرزینټیټیو ټیډ پو په دې باندې یو پورا بل پېښ کړو چې پاکستان باندې کم بندیزونه لګېدلې شي هغه کې اقتصاد دی ملټری دی بیا نان نیټو الای سټېټس دی نان نیټو الای سټېټس سره د پاکستان فوج باندې ډایرکټ دغه بندیز افیکټ کوي نو ما خلک چې هغه خو هر څه کوي دین علاوه عالمی اقتصادي ادارې دی آی ایم ایف دی ورلد بانک دی چې کوم ځای کې د امریکا لیورج ډېر زیات دی زړه منم چې چین پاکستان ته کافي اقتصادي امداد ورکولی شي خو د پاکستان اوس هم دومره زیات انحصار دی د نورو دنیا باندې کدا بندیزونه شروع شول نو پاکستان ته مسله شي زما دا نظر دی چې پاکستان خپل پالیسی به بدلی نه افغانستان کې نو باید چې د ټرمپ اډمنستریشن دیشا ته تیار وي چې دغه next step بس وی بل ګام بغی ساخلی دینه بد
کد پالیسی ته بدلیږي او د دوبره بلکونه هم بده کې ښکیل وی په امنیتی حالاتو باندې څه تاثیر وکړي
کورې دې بنیادی مسله خو افغانستان د پاره جوړیږي چې پاکستان کدر اندازي جاری ساتي دا لاسوهنه چې افغانستان کې دا هغه جاری وي نو افغانستان کې د امنیت صورتحال به خراب وي خو دا جنگ شپالس کال وشو دا یو منطقي انجام تر سوال پکار دی امریکایي ځواکونو او افغانانو بلاشه قربانانه پدې کې ور کړی دي دا اوس موجوده وخت دا دی کچین او د روس تر مرستې سره پاکستان لاسوهنه لا زیاتې لا جاری ساتي نو جنگ خو روان وي
دا وو په امریکا کې مشت د سیاسي چارو څېړونکو ډاکټر محمد تقی چې زمونږ د همکار بشیر ګواخ سره یې د افغانستان په حواله باندې د امریکا د نوې ستراتیژي په موضوع خبرې کولې او اوس هم یو بل رپورت د جنوبي وزیرستان په شمکی سیمه کې د 15 ورځو راهیسې کرفیو دوام لري چې ځای خلک وایي د ډېر مشکلاتو سره مخ کړي دي بل خو چارواکي وایي په نام نه حالاتو کې کرفیو لګول یې مجبوري ده په دې حق له تفصیل له سیمه زموږ خبريال سلاب مسعود راکوي
د پولیټیکل انتظامیا چارواکي او ځایي قبایلون ویایي چې دا ګرز بندیز هغه وخت ولاګی دا چې کله 15 ورځې مخکې د شمکی کلی په سیمه کې او بار راوړونکو د عملیاتي فورسز یو سرتیری فتح الله ته په ځکه کې شاخ بم ور وچاو د او هغه په هغه ځای ووژلای شو دا زره یې زیاتوي چې د سرتیری د مرګ نه د ورسته د عملیاتي فورسز سرتیریو په سیمه ښه سم دستي ګرز بندیز ولا غوا او د لټون عملیاتي حمله بیا کړل د شمکی کلی یو شمیر کا بالیونی وډی ول چې کومي د پښتنې غو ژنې د پارک شنولي او په سیمه کې موجود چک پوسټونو باندې هان د تلونکو راتلونکو کا بالیانو د تلاشي عمل هان لاګیا دای په دغه وجه د سیمه په اوسیدونکو ستریږي دوا کا بالیون ویایي
منظور احمد جنوبی
وزیرستان نه تعلق لر شمکی علاقه کښې د مکه وشبلا د فوجي پاکښې مړ شو. په هغې نه بعد اټول کلی فوج ونیو او ورته ویل وی چې موږ ته وښیا چې تاسو د مکه ویله وکړه د مکه چا وکړله. دا ظلم دی. هغې رځې نه چیکینګ هدی کرفی هدو په پیرا ټولې ماسې د علاقې کښې کرفی ولګوله. پنه بعد
زه نوم شفیص الله د ګمل یونیورسټي سټوډنټ یم. زه د بارون علاقې سره تعلق لرم. نن په ساوت وزیرستان شي یا د ماسې د پخورا شي نه آیین شته نه قانون شته چې نن د فوج مورتیا هم فوج په میش باندې په ماسید کوم باندې رړوي چې د میش زیمورتیا هم توس درخلی چې دا خلک د دغې علاقې زیمورتیا هیڅ قسم هنه شي وخستلی په دان چې خلکو سره نه اصله شته. فوج په ګیټینه باندې د زنانا د مردنا سره داسې الفاظ استعمالېږي چې هغه برداشت کولی هنه دي. مخشه کرفیو اویس و دار جدا دو چې خلک بیمور او مړی خوارو شو د پر هم بار ته څوک نشي روتلی.
مشال ریډیو چې په دغه بریک شه د پولیټیکل انتظامیات د جو چارواکي سره تماس ونیو هغوی د نوم جوتولو او ژغ نه ریکارډ کولو په لحاظ د بمی چاودنې او د امنیتي فورسز د سرتیری د مرګ د پخلي سره دا مره وویل چې په داسې موقع ګرز بندیز لګول او د خلکو نه پښتنې ګوژنې کول دا د امنیتي فورسز خپله طریقه کار خپله کاروایی ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د په پښتونخوا کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د نهله ګرځولو پریکړې پر سر درخواست جمع کړې دي. د پاکستان کورونا چارو وزیر احسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل نواز شریف د سی په کمپنۍ کې د هغې تنخواه له بچې نهله اعلان شوې چې نوموړي نه ده اغوستې نو ځکه دا غیر قانوني فیصله ده. د کندهار امنیه قمندان وایي د ملا عمر د کورنۍ د یو شمېر غړو په ګډون د وسلوالو طالبانو 45 مشران د خپلو کورنیو سره یوځای له پاکستانه کندهار ته تللي دي. وسلوالو طالبانو او پاکستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ له وجې 2 نور کسان مړه شوي دي. په صحت محکمه کې ډاکټر عطاالله نن مشال ریډیو ته وویل چې د 2 نورو کسانو له مړینې سره له دې ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمېره 100 ته ورسېده. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په شمکې سیمه کې کرفیو دوام لري. پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل دا کرفیو 15 ورځې وړاندې د یو امنیتي سرتېري د وژنې وروسته لګول شوې ده. د چارواکو په خبره په داسې حالاتو کې د دوی لپاره کرفیو لګول ضروري شي خو د سیمې خلک وایي چې د کرفیو له وجې مشکلات لري. نن په تاجکستان کې د هیواد د پاکستان افغانستان او چین چارواکي پر امنیتي مسلو خبرې کوي. د پاکستان پوځ د امریکا څانګې پرون په خبرپاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د غونډې ته ورغلی او د تاجکستان له دفاع وزیر سره لیدلي هم دي. په امریکا کې راغلي طوفان به کسان وشلي دي. په دې کې یو تن په کور کې د اور لګېدو له وجې مړ شوی او یوه ښځه بیا په سیلابي اوبو کې د ګاډي بوتلونه وروسته وژل شوې ده. او د فرانس چارواکي وایي دوی به په عراق کې د بیا ودانۍ او مفاهمتي عمل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. عراق د اسلامي دولت وسله والې ډلې سره بریا د وروستي پړاو هڅې کوي.
انیس اجمل درته د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج زهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت د پاکستان په سیاست کې ډېره ګرمي پیدا شوې. یو خوا نواز شریف د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کولو باندې جارحانه انداز خپل کړی او بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم جارحانه رویه خپله کړې. د کومې نه چې ښکاري د پاکستان سیاست د ډېر خراب حالاتو سره مخ دی. د ادارې په وینا کې سیاستدانانو په یو بل د تورونو سلسله ونه دروله نو دا به د دې ملک او جمهوریت لپاره ډېره ناوړه ثابت شي ځکه چې د دې نه یوه خوا د سیاستدانانو ساق ته هم نقصان رسي او بل طرف ته ریاست هم کمزوري کیږي. ادارې وایي په تیر وختونو کې سیاستدانانو د یو بل خپو وهلو لپاره د غیر جمهوري قوتونو سره ملګرتیا کړې ده چې لکه بلې د ملک ته ډېر زیان رسېدلې او دا لوبه د ډېرې مودې راهیسې را روانه ده. ادارې اخري کې لیکي اوس هغه وخت نه دی او حالات بدل دي. باید چې سیاستوال په خپلو رویو او عمل کې پوخوالی راولي او د خپلو ذاتي ګټو پر ځای د ولس د جمهوریت او د دې ملک لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې مشر کورس پانه خپل اداري په سرشمیرنه باندې لیکلي. اداري وای په پاکستان کې د حکومتونو لخوا په سرشمیرنه کې ځن پیدا کول د چانپټ نه دي، او د شپږمې سرشمیرنې لپاره که عدالت په حکومت باندې فشار نه واچولې نو دا به هم نه ترسره شوي. اداري وای د حکومت لخوا دې لړکې د ځن پیدا کولو پر شا د سیاسي او د اقتصادي ګټو نه علاوه نور مقاصد هم په نظر راځي. نو اوس چې د سپریم کورټ په حکم باندې کومه سرشمیرنه وکړې شوه، د هغې په ابتدایي نتیجه باندې یوه صوبه هم نه ده خوشحاله، او د وزیر اعظم لخوا دا خبره کول چې د صوبو لخوا راتلونکي تحفظات به لرې کوي چې ښایي د دې بیان پر شا څه ناسه موجود دي. ادارې وړاندې لیکي چې د سرشمیرنې په رپورټ کې د قبیلي سیمو آبادی سره پاسه 500,000 ښودل شوي، په کومه چې د قبیلي سیمو مشرانو خپل تحفظات ښودلي او غوښتنه یې کړې ده چې د فاټا سرشمیرنه دې بیا وکړی شي. ادارې آخري کې لیکي د شماریاتو د ادارې لخوا ویل شوي چې دا رپورټ عبوري او ابتدایي دی، نو باید چې آخري رپورټ ته انتظار وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ جایزه اخیستې ده او لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مسلې حل نه دی. بلخوا دی نیشن ورځپاڼې هم د دغه پالیسۍ په لړ کې د پاکستان په اړه د امریکا دریځ ته کتنه کړې ده او لیکي چې اوس وخت راغلی اسلام آباد د کابل په اړه خپله پالیسي بدله کړي او د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي چې ورباندې تورنېږي. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه لاړ شي نو په دغه هیواد کې به یوه داسې تشه رامنځته شي چې اسلامي دولت وسلواله ګټه ترې ګټه پورته کولی شي او هاغلته تر هغه حده خورېدی شي لکه څنګه چې په عراق او شام کې وشول. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې امریکا داسې څه کولی شي چې ورسره د افغان حکومت مرسته کېدی شي. ورځپاڼه په جواب کې لیکي د ځواکونو لږ شمیر په زیاتولو سره امریکا د منتخب افغان حکومت ملاتړ کولی شي چې ورسره د وسلوالو طالبانو پټې بریاوې بې اثره کېدی شي، او دا یقیني کېدی شي چې دغه وسلواله ډله افغان ښارونو او ولایتونو باندې نوره قبضه نشي کولی. ورځپاڼه لیکي د ځواکونو شمیر په معمولي سیوا کولو سره د امریکایي ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیر هم کمېدی شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د مسلې لپاره یوه داسې لاره پکار ده چې د دغه هیواد له ضرورت سره سم وي، یعنی پوځي او سیاسي نقطه نظر سره سم دی د هیواد د مسلې حل راوستل شي. بلخوا د نیشن ورځپاڼه لیکي د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا په نوې پالیسي کې د پاکستان په اړه څرګندونې څه د تعجب خبره نه ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو واک قائمولو په لړ کې د پاکستان کوششونه هغه څه دي چې د 11 سپتمبر د پیښې پس د امریکایي مشرانو تنقید ورباندې کیږي. ورځپاڼه لیکي افغان پالیسي ته د افغانستان پاکستان تګلارې نوم په ورکولو سره پخواني ولسمشر باراک اوباما دا واضحه کړې وه چې د مسلې جرړې له پاکستان سره تړلې دي. نوموړي پاکستان ته خبرداري هم ورکړې وه چې که افغان وسلوالو ته پټنځایونه ورکول یې جاري وساتل نو له نړیوال یوازیتوب سره به مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ په مختلفو وختونو کې د پخوانیو همکارو له امله امریکا د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکولو کې ډیر وخت اخستې. د پاکستان پوځ باندې تورونه دي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. ورځپاڼه هم دغه وجه یادوي چې یو نه یو ورځ داسې کېدل اړین ول، خو اوس هم دا یوازې خبرداري دی. ورځپاڼه دا د پاکستان لپاره یو ښه موقع یادوي چې د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدله کړي. که داسې نه وي نو پاکستان له سختو نتیجو سره مخامخ دی شي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د امریکا په ټکساس ریاست کې راغلي طوفان په لسګونو زره خلک متاثر کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټکساس په حالاتو یو بیړنۍ غونډه کړې ده چې پکې یې په دغه سیمه کې خلکو ته په مرستو رسولو خبرې اترې کړې دي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده صدا ورو.
په امریکا کې راغلی طوفان دوه کسان وجلی دي. د چارواکو په خبره دا په دغه هیواد کې په تیره نیمه پیړۍ کې تر ټولو سخت طوفان دی او تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به هم د تیزو بارانونو او سیلابونو لړۍ روانه وي. په ټکساس ایالت کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې د طوفان له وجې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي، خو لا یې هم کره شمېره نه ده معلومه. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټکساس ایالت په راکپورټ سیمه کې دې طوفان ډېرې خرابې کړې دي. دغلته ودانیو ته زیان نا رسیدلی او د بجلی تارونه هم پرې شوې دي. په ټوله کې د طوفان 2,02,000 خلک له بجلی بې برخې کړي او یو شمېر سړکونه هم د تیزو بارانونو له وجې بند دي. دا شان د دغه ایالت په پورت ارانس سیمه کې چې آبادی سناس 3,800 ده، چارواکي وایي په سیمه کې خلکو ته ډېر تاوانونه اورېدلي دي او لا هم د دغه سیمې خلکو ته د خراب موسم له وجې مرستې نه دي رسیدلي. د ټکساس چارواکي وایي دوی خلکو ته تر اوسه ابتدایي مرستې رسولي دي او ډېرو ځایونو ته ستندوی ټیمونه لا هم نه دی رسیدلی. د راکپورټ خاروال وای ډیر خلک د طوفان د راتګ نه خبر نشول، ځکه چې په سیمه کې د موبایل ټلیفونونو سرویس کته شو او لدغو خلکو سره د رابطو بل نظام هم نه وو، نو ځکه ډیرو خلکو ونکړل شول چې دغو سیمو نه نورو خوندي ځایونو ته کډه وکړي. د ټکساس چارواکي وایي یو تن په ارنسس کې د طوفان له وجې هغه وخت مړ شوی چې په کور کې ور ولګید او یوه بله ښځه په لاره هغه وخت مړه شوه چې د خپل ګاډي نه کوزه شوه او بو یوړه. په هاستن سیمه کې بیا چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړې ده چې له خپلو کورونو ونه وځي. اسوسییټډ پریس ته هم لیکي دا طوفان د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د انتظامی لپاره هم یو امتحان دی چې څنګه به د دغو بیړنیو حالاتو کنټرول او د خلکو مرستې کوي. سپینې ماڼۍ د خالی په ورځ ویلي دي ولسمشر ټرمپ په ټکساس کې د راغلي طوفان په اړه یو غونډه هم کړې ده او په روانو حالاتو او خلکو ته په مرستې خبرې کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,550.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د دغه سپو تر څنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پاڼې ته چې تاسو ورشئ نو نه یوازې دا روانې خبرونه اوریدلی شئ، بلکې د تیرو ورځو خبرونه هم تاسو هلته کې پرتې وي اوریدلی شئ. دا راز هفتوار پروګرامونه، ویډیووي خبرونه او دیرش شپېته سکنډه کې د نړۍ ټول خبرونه چې راغونډیږي هر ورځ هغه هم تاسو په ویډیووي بڼه کتلی شئ. اوس وخت شوه دی د کلتوري خبرونه د باختر ستوري. د باختر ستوري خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمنګ خبريال باز محمد عابد تیاروي. راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري واورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو کې د ناول لیکنې په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به له شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک سره د پښتو په شعر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د طاهر امین تعجب په غږ کې ترنم ته غوږ شو. لومړی ریپورت ترازو. ناول لیکنه په 13مه پیړۍ کې په اروپایي انګریزي ادب کې دود شو او په 19مه او 20مه پیړۍ کې خپل اوج ته ورسېدله. ناول هم د یو شمېر نورو ادبي او هنري ژانرونو په څیر پښتو ژبې ته له اردو ژبې راغلی دی. لومړنی ناول نقش نگین نومېده چې ډیپټي نذیر احمد په اردو ژبه لیکلی و او مې حسیب ګل کاکا خیل په همدغه نامو پښتو ته راژباړلی و. او بیا په تیره یوه پیړۍ کې په لسګونو پښتنو لیکوالو په سیاسي، ټولنیزو او کلتوري موضوعاتو ناولونه ولیکل او لا تر اوسه لیکل کیږي. په دغه رپورت کې مو درته د ناول په اړه د پښتو ادب استادان درغږولي دي. په وسنی پښتو نثری ادب کې ناول هم یو له هغه څخه شمیرل کیږي چې ډیر لوستونکي لري او ځوانو لیکوالو یې لیکلو ته مخه کړې ده. ناول د لاتینی ژبې کلمه ده چې لغوي معنی یې نوی، تازه او عجیبه سیز ده، او په ادبي اصطلاح کې هغه نثری کیسې یا داستان ته وایي چې له افسانې اوږده او له رومان څخه لنډې وي. ناول له انګریزي ژبې څخه اردو ته او له اردو څخه پښتو ته د ژباړې له لارې راغلی دی. څېړونکی لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد زبیر حسرت راته لومړني پښتو ناولونه په ګوته کوي.
په لومړي ځل باندې چې کوم ناول ترجمه شوی دی په 1875 خوشا کې د نقشنګین په نوم باندې میا حسیب ګل کاکا خیل د کاکا صاحب هغه ترجمه کړی دی او دغه ناول ډیپټي نذیر احمد لیکلی. پښتو کې تبزاد ناول لیکلی شوی دی، نوم دی نتیجه عشق او بل نوم یې دی کیسه د معروف. دا راحت زاخیلی صاحب لیکلی لومبے ناول چې دلته کم زم په نصاب کې شامل دی. پیغله د صاحب زاده ادریس صاحب لیکلی دی.
ناول عام او خاص لوستونکي لري. لیکوال او شاعر پروفیسر اباسین یوسفزی هم یو له هغه څخه دی چې ناول په مینه لولي. دی وایي چې د صاحب زاده محمد ادریس او سید رسول رساله ناولونو څخه متاثر شوی دی.
زه دا غنم چې په پښتو کې کم ناول لیکل شوی دی نو ډیر اعلی معیاري ناولونه پکې شته. لکه زه د اوسو ناولونو نامې اغستل غواړم، پاغه کې د ټولو نه زیات پیغله ناول چې دی د صاحبزاده محمد ادریس ډیر خوندور دی. د رسا صاحب څلور پنځه ناولونه دي، خو پایې کې چې کوم ناول زما ډیر زیات خوښ دی نو هغه د میخانه، چې پاغه کې د افغانستان تاریخ، د هغې تهذیب، د هغې تمدن، د افغانستان ټول کلتور په داسې جادوګرۍ بیان شوی دی. د رسا صاحب دغه میخانه ناول زما ډیر زیات خوښ شوی دی.
په افغانستان کې هم یو شمېر مشرانو لیکوالو د پام وړ ناولونه لیکلي. ڈاکٹر زبیر اسرت وایی چې د نور محمد ترکی نظریاتی ناولونه او د استاد سعد الدین شکون جاسوسی ناولونه یې خوښ شوی دی.
په افغانستان کې چې کوم دی نو د نور محمد ترکی صاحب ناولونه چې هغه نظریاتی ناولونه دي، اشتراکي نظریې سره اړه لري، او پای کې زما دا خیال دی چې تخیل کمی وي پکې، خو فکري طور چې کمی یا نظریاتي طور هغه ډېر زیات غنی ناولونه دي. پای کې ساړه او سپین او د بنګ مسافری او سنگسار دا ټول اهم ناول د دې په اردو کې ترجمه هم شوی دی. بیا وروسته موږ د افغانستان کې ګورو چې جاسوسی ناول ولیکلی شو د شینټاوی په نوم باندې او هغه سعد الدین شکون صاحب لیکلی دی او ډېر ښه ناول دی.
اوس هم په افغانستان کې ځوانو لیکوالو ناول لیکنې ته مخه کړې ده. نصیر احمد احمدی چې په 8 کلونو کې د لسو کیسیزو کتابونو په ډله کې 15 ناولونه لیکلي، وایي چې د ناول لیکنې لپاره تر هر څه ډومبیا د ناول موضوع په ذهن کې پخوي.
زه چې کله ناول لیکم نو کوشش کوم چې نوې موضوع پیدا کړم. فرضاً نوې موضوع نه وي نو هڅه مې دا ده چې په زړو موضوعاتو کې نوې زاویه پیدا کړم. کله چې مې موضوع پیدا کړه، دغه موضوع چې ده په ذهن کې د ډېر وخت لپاره سره اړومه. د دې ګټه ده چې هغه موضوع مې په ذهن کې ښه پخیږي، په اړه باندې فکر کوم، هغه منطقي تړاو، منطقي اړیکې قوي سوي سره. نو دا څو ګټې لري. یو دا چې هغه کرکټرونه سړی ورته مشخص کولی شي، ځانګړی کولی شي، او بل دا چې موضوع کله چې په ذهن کې پخه شي، هغه هرې خواته به د لیکلو په وخت کې له یو لیکواله نه ځي، هغه سره راټوله یو د لیکوال په خپل واک یې.
ناول هم د نورو ادبي ژانرونو په څیر د څو اساسي توکو څخه جوړ دی. زړه راښکونکي کیسه، نوې طرحه، پلاټ، تلوسه، د پیښو ترمنځ منطقي تړاو، روانه ژبه او د کردارونو پر ځای کارولي بنیادي توکي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مول خاغلی مصطفی سالک نه اوریدلی وی چې افغان شاعران چې کله پیښور ته کډوال شول نو شعر له شعر څخه راووت. د چې افغان شاعرانو د کوزی پښتونخوا له شاعرانو سره ناسته پاسته پیدا کړه، د دوی په شاعرۍ څومره مثبت اغیز وکړ، له سالک سره د مرکې په دویمه برخه کې به یې ترې واورو. عمدغه افغانان شاعران چې هم د کمونستي بلاکو او هم د اسلامي بلاکو په اصطلاح، دوی بیا د کوزی پښتونخوا د ډیرو مشهورو شاعرانو سره ناسته ولاړه پیدا کړه. د قلندر مومن سره ناسته ولاړه پیدا کړه، د سلیم سیبورمان سره ناسته ولاړه پیدا کړه، د ساحل سره ناسته ولاړه وه. څومره د افغانانو شعر ته تغزل لاره وکړه.
دا خبره عابد صاحب چې د هغوی تغزل نو یقینا چې هغوی د دې شي روایت لري، یعنی په دې باندې شاید زه پر روان وخت کې خیال مشته چې څه ولیکم. هغه څه چې د کتابونو په شکل کې دي او موږ سره پراته دي او موږ پې باندې خبرې کولې شو بحث کولې شو. هغه یقینا چې عملته پښتونخوا کې روحان پیر شروع کړی دا دغه سره مریدانو ارزانی او مخلص او دولت لوانه او حاصل دی ټول ورسره شاعری وکړه. هغه پسې داغین په ارتقائی شکل خوشحال تراغلا بیا دا درې سوه کاله چې کومه دغه دا خلا ده صحیح ده چې په دغه خلا کې دا د رحمان بابا د زمانې نه راوروسته تر معاصر وخته پورې د مشرانو پورې چې دا کومه خلا ده دغه خلا ولسی شاعرانو ډکه کړې وه او دا دیوانی شاعرانو ډیر درک نه لګیږي. خو دغه ولسی شاعران هم دي زمونږ خواته چې و ډیر کم و دا ډیر چې و هغلته د پښتونخوا خواته بیا په معاصر وخت کې چې کله شروع وکړه یقینا داسې یو سړی چې هغه د ټول کلاسیک تخنیکونه مو لري او نوي خبرې دې مو لري دا بیا په پښتونخوا کې حمزه شینواره چا یو فکر و فلسفه و نوی خبر لروده دا بیا مفتون و غنی و پختونخوا کې پیدا شوی و دغسې یو سړی چې د پښتنو کلتور احساس کړی دی. دا د چار کلتور خپل روان لري خپل نفس لري دغه نفس چې چا احساس کړی په دغه نفس چې چا ګوتې ایښي دي د دې شاعر بیا رحمت شاه سایل دی چې ټول عمر یې زموږ د ارمانونو استازیتوب کړی دی. نو په دې خلکو کې صحیح ده چې په مکتب کې پوهنتون کې پښتو نشته خو چې چا پښتو شروع کړه او شاعري دغه کړه نو ته پوه شه چې دا احساس دی لکه تشفیشان چې چا راسپړلی نه دی نو دا په خپله دومره ډکېږي چې بیا انفجار کوي. نو دا داسې خلک دي چې دوی بیا شعر لیکي نثر لیکي او یقینا زه کله کله ان عبد صاحب که زه شاعر یا لیکوال یم ورته ما په مثال کې وړاندې کوي نو ما وړاندې کولی شي چې زه ډیر وخت فکر د ځان سره کوم چې دا څه کتابونه مې لیکلي یا ګډې وډې مې لیکلي دي چې یاره که زه پښتونخوا ته نه وی تللی او دا جهاد ده او دا هجرت نه وی آیا زه چې دا وسیم دا څه به ومه او که نه. ډېر ځل چې تصور کوم دې نتیجې ته رسېږم چې یاره نه که نه وی تللی هجرت مې نه هم کړی جهاد هم نه وی کړی یقینا دې خلکو سره د لیدلو د کېناستلو موقم په لاس نه راتله لوستې به مو په کتابونو کې. خو دا څنګه چې مونږ د دوی کلتور احساس کړو د دوی ژوند هم احساس کړو د دوی هنر هم احساس کړ دا نه و. او یقینا چې یوه غټه تحفه چې په تیر کې زمونږ سره نه وه دغه ادبیاتو چې مونږه د هجرت له دیاره له ځان سره د اول ځل د پاره افغانستان ته راوړل.
او که لږ زره نورم پسې دا خبره وغځو دا کلتور هم داسې له ځان سره راوړو چې اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ویشلی دی او په هر ځای کې یو ادبي ټولی او ادبي جرګه شاهیدی ورکوي همداسې ده.
به یو خبره درته وکړم ګوره چې پېښور کې دا کمی جرګې جوړیږي او جوړې شوي دي یقینا د هغوی لاسته راوړنې هم ډېرې زیاتې دي که نه. نو مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار کوو تاسو د نوښار د ادبي جرګې ذکر وکړ تاسو مثلا د ولسي ادبي جرګې ذکر وکړ دې ګوره ډېر لوی لوی خلک دي که نه. په دې کې اوس کاکاجي سنوبر حسین دی کامل صاحب دی په دې کې حمزه بابا دی قلندر دی لطیف وهمي دی په دې کې سیف رحمان سلیم داسې داسې خلک دې جرګو روزلي دي او هغه بیا راوتلي دي چې استادانو شاعرانو لیکوالانو څڅونه داسې خلک هغه جرګو پیدا کړی دی ودب ته یو نوې روح ورکړی دی. دا خبره صحیح ده. زه منم چې په افغانستان کې اوس په هر کلي کې یو ادبي جرګه ده که نه. خو زه چې بیا آثارو ته د دوی ګورم لږ تر لږه دوی تر اوسه پورې نه په نثر کې هغه ځای ته رسېدلي دي چې هغه دوه بهیرونه مونږ چې یادونه وکړه چې پېښور کې ځای شوي او نه هم په شعر کې هغه ځای ته رسېدلي. یعنې داسې شاعران زه نه پېژنم او لیکوالان تر اوسه چې هغه په ډاډه زړه زه راواخلم او دا هغه خلکو څنګ ته ودرومه چې هغه کوم په پېښور کې. یقینا دا غونډې دي خو دا تر ډېره کلیشهي غونډې دي او دغه دي. نو لکه څنګه چې د ادبیاتو پوهنځي ډېر شوي دي په هر ولایت کې او هر ولسوالۍ کې او پوهنتون دی او د ادبیاتو پوهنځي دي او ماسټري دي او ډاکټوراوي دي چار چا سره مخ کېږي په ادبیاتو کې یا ډاکټر دی یا پکې ماسټر دی وروره چې ورته ګوري.
ډېره مننه سالک صاحب.
مننه عابد صاحب ستاسو نه هم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د طاهر امین تعجب په غږ کې د هغه ښکلی ترنم.
دا بیکارا زندگی وږې خوارا زندگی تیروما یې اشنا ستا لپاره لا انگورو عبارت لا خمارا زندگی تیرا غما اشنا ستا لپارا بیا ودسا عبادت او بیارا زندگی او بیارا زندگی لا کلارا تیروم لا کلارا تیروم تل پلارا زندگی تیرا عمائے اشنا ستال پارا زندگی زائی چیز دکڑو لدانو دو انارا زندگی دو انارا زندگی زائی چیز دکڑو لدانو دو انارا زندگی دو انارا زندگی مسکائے زاروم وار لوارا زندگی مسکائے زاروم وار لوارا زندگی تیرا عمائے اشنا ستال پارا زندگی پتس پورا نا خفا دا سرشارا زندگی دا سرشارا زندگی گام پگام تو بتو بارا یکارا زندگی تیرا عمائے اشنا ستال پارا زندگی تکتورا لکشپا لکگارا زندگی لکگارا زندگی پورا ٹولا دتا جب لانگارا زندگی تیرا عمائے اشنا ستال پارا زندگی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابي ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
یارا دنو رخ کلوں میں زڑ توڑ دے
سایہ را نیرا
نلی